د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین هڅه کوي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې دوهم دور خبرو ته زمینه برابره کړي. چین به د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای ونیسي. دا مسله د سیمه ییزو چارو له څېړونکو سره څېړو. د طالبانو نوي مشر ته د القاعده د مشر بیعت د طالبانو په خپله د القاعده او پاکستان لپاره چې د استخباراتو له ادارې سره د ملا منصور د نږدې اړیکو خبره کیږي په یوه څېړنیز راپور کې څېړو. د خبری ساعت مو زنوری اسنوری هر کله کوم پر یادو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. خو لومړی خبرونه لرو. فریبا ظاهر په سټډیو کې ده د سیمې او نړۍ خبرونه راټول کړي دي. فریبا جان خبرونه ته خره غلاس او کراته وې چې په نړیوالو سیمېزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مینه نوري سپتا ستان سلامونه. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې کرملین په پام کې لري له ایران سره پوځي او تخنیکی همکاري پیاوړې کړي. او دغه راز د وال سټریټ جرنل په راپورونو کې راغلي چې د امریکا پوځ غواړي په راتلونکو څلور کلونو کې د بهرنیو هوایي بریتونو شمیر ډېر کړي.
بلې فریباجان تاسو را سره اوسئ. خو لومړی به نجا صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د یوې بهرنۍ مېرمنې د تختولو په تړاو د امنیتي ځواکونو په لټنې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک له اختلاس شوو پیسو څخه 370 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. او د ولایتي شوراګانو رئیسان په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان کلمې په لیکلو ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ښار کې د یوې بهرنۍ مېرمنې د تختولو په تړاو د دوی پلټنې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي دوی چې په دې اړه یې پلټنې ټاکلي هدف ته ورسیږي او ژر یې نتیجه معلومه شي. نوموړي په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دغه مېرمن نن سهار د قلعه فتح الله په سیمه کې د نامعلومو وسلو والو لخوا وتختول شو. د افغانستان د لوی سرنولۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي چې د کابل بانک له اختلاس شوو پیسو څخه 370 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. ښاغلي جلال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅې پیل شوي چې د کابل بانک نور پوروړي هم د پولیسو په وسیله حاضر شي او پیسې ترې واخلي. د افغانستان لوی سرنولۍ په دې ورسیو کې د کابل بانک 1550 پوروړي ممنول خروج اعلان کړل او ټولو خروالیو ته امر وکړ چې دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر رئیسان په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان کلمې په لیکلو ټینګار کوي. دوی په کابل کې خبریالانو ته وویل کچیر په دغو تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي دوی به په هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د کاپیسا ولایت د ولایتي شورا مرستیال زمان شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان او اسلامیت کلمه چې پکې نه وي د افغان ولس به هیڅوک دا تذکره ترلاسه نه کړي. کچیر تهران ولی دغه د افغانستان د څلور دیارس ولایتو ولسونه ټول دې ته آماده دي چې د خپل افغانیت لپاره قرباني ورکړي.
خو تر اوسه حکومت د خلکو دې اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی چې ولې د الکترونیکي تذکرو له چوکاټه د افغان کلمه حذف کړې ده. او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه تخریب کړي او 8 تنه یې وژلي دي. د دې ولایت د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلابونو د دې ولایت په غنی خیلو، دوربابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اړولي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان په ځوای په قبایلی سیمو کې د هوایي بمباری او لکبل څلويشت تنه مشکوک سختریزي وسلوال وژل دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ناکراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې څلويشت تروریستان وژل سوه چې ګڼ نور ټپیان سوي هم دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کوي. دی وایي دغه اقدام به وروسته لاغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې وویل چې د ویانا موافقه به د ایران او روسیې پر اړیکو مثبت اغېز ولري. د وی موږ ډاډه یو چې د ویانا تړون به زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا لوی اغیز وکړي. زموږ اړیکې ښې وي او دا موافقه به د اقتصادي، دفاعي او نورو ټولو برخو کې زموږ د اړیکو پر لا ښه پراختیا مثبت تاثیر ولري. د روسیې رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د S-300 ډوله لرې واټن ویشتونکو توغندیو دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د هغو نوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولی سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوې جوړې کړي. دوی د دواړو هیوادونو پر هغو هڅو هم بحث کړی چې څنګه کولی سي په سوریه کې د سولې د توافق منځګړیتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د خلیج هیوادونه او د سوریې منځلارو مخالفینو ټولو د روسیې او ایران لخوا د سوریې د سولې پلان رد کړی، ځکه روسیه او ایران دواړه غواړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې سي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي نن ویلي چې د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د ایران د تاریخي اټومي موافقې برخلیک تر اوسه هم معلوم نه دی، ځکه لا هم دغه موافقه هم په ایران او هم په امریکا کې د پارلمان تر غور لاندې ده. د خامنهیي دغه څرګندونې ښیي چې هغه د دې پلوي کوي چې د ایران پارلمان تر غور وروسته دغې موافقې ته رایه ورکړي. د وال سټریټ جرنال راپورونه وایي د امریکا پوځ غواړي په راتلونکو څلور کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي. د پینټاګون دغه پلان له مخې به استخباراتي فعالیتونه او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه تر 2019 کال پورې له اوسنۍ کچې، یعنې په ورځ کې له 16 څخه تر 90 پورې ورسېږي. په دې اقدام سره به دغه راز په اوکراین، عراق، سوریه، د چین په جنوبي اوبو او په شمالي افریقا کې د څارنې کچه هم لوړه سي. د امریکا هوایي ځواک اوس مهال تر ټولو ډیر د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ماموریت پر مخ وړي. او د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو د راوستو د یوې برخې په توګه د کابینې 11 پوستونه لرې کړي دي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت د کمولو په هدف پیل سوی چې د حکومت تر لوړپوړو څوکیو پورې رسېدلی او اداره یې اغېزمنه کړې وه. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې حیدر الابادي امر کړی د کابینې د وزیرانو شمیر دې ژر تر ژر له 3 څخه 22 ته راکم سي. په دې اقدام کې د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلور وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلورو نورو وزارتخانو ادغام شامل دی. د عراق حکومت تر ډیره د خدماتو د کیفیت د ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله تر انتقادونو لاندې دی. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 4.3 چې اترس، کندهار اسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3 چې شل، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3 چې 19، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3 چې 25، غزنی اسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.3 چې 14، او په بدخشان کې به هم اسماني موریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 4.3 چې 9.
خبری ساعت اوری د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین هڅه کوي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې دوهم دور خبرو ته زمینه برابره کړي.
صدر چین بتانه که دولت پاکستان برای آماده کردن شرایط آماده بشه، شاید باز مذاکرات با ما شاید زودتر شروع شه.
آیا چین به افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای ونیسي؟ دا مسله د سیمه ییزو چارو له یو څیړونکو سره څیړو. پر دې مسلې ستاسو نظر هم اخلو. د طالبانو نوی مشر ته د القاعده د مشر بیعت. د طالبانو په خپله د القاعده او پاکستان لپاره چې د استخباراتو له ادارې سره د ملا منصور د نږدې اړیکو خبره کیږي، په یوه څیړنیز راپور کې څیړو. د پکتیا والی وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او د پاکستان لوري کومې سرغړونې نه تر سترګو کېږي.
هدف د سفر وینه او تر څو مور خپل امنیتي ځواکونه اوستایو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د خلک وژغورل.
په کابل کې نن یوه بهرنۍ میرمن وسلوالو وتښتوله.
نن 9 بجې یو کورولا سلو 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل، مسله کسان هغه خارجي انجلۍ په ګاډه واچول وتښتل.
د کابل بانک له 500 زیاتو پوروړو څخه د دې بانک پورونه د پورونو حساب تصفیه شوی دی.
همکاری ارگانایی که باید در بازاریابی بر ما همکاری کنه نیست وجود نداره. تقریبا حتاقای تجارت هم به سکوت هست.
دادی وی افغان خزینه سوداگر غگو چوایی ده تیرو کلونو په نسبت لاسی صنایع دی وده په حال که نیدی زکر چلی خرسلا و بازار نشته ده. آیا چین به افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای ونیسي؟ مخکې له دې چې دا موضوع د سیمه ایزو چارو له یوه څېړونکي سره وڅېړو، د افغانستان د سولې عالي شورا د چین د نویو هڅو خبر ورکوي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي عزیزالله دین محمد چې په مری کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د لومړي مخامخ خبرو په خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري کوله، نن ازادي راډیو ته وویل چې چین د زړه له اخلاصه هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ دوهم پړاو مخامخ خبرې ژر پیل شي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته بیا هم اړینه ده. د چارو کارپوهان وایي د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستې او هڅه کولی شي چې د وسله والو طالبانو سره په ټپه درېدلې د سولې خبرې اترې بریالۍ کړي. لومړی به په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور ته غوږ شو.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لنجمن سفر، هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله له ستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بلخوا د دې پروسې بریالي کېدو او د سفر منزل ته رسېدو لپاره له بل هر وخته ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړې چې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبرو که د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رابطه کې بین چین و پاکستان است و
هغه اړیکه چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته په کتو چې دواړه هیوادونه یې د یو بل په وړاندې لري کولی شو ووایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولی شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي، ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد یې د افغان سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی وه چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوي وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخته پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غني ویلي حکومت یې نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بلخوا داسې اوازې هم خپرې شوی چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی، خو وخت یې لا معلوم نه دی. موږ غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو، خو د ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو ترڅنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغې پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچېرې چین د امریکې سره همغږی شي، کچېرې چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوي تضمین ترلاسه کړي، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یوه نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی او کارپوهان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوهان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپله هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
آیا چین به د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای ونیسي؟ چین په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله ونډه اخیستې او د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هم زمینه برابره کړې. خو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له وروستیو توندو څرګندونو وروسته چې ویویل نور له پاکستانه چې د سولې د خبرو یو مهم لوبغاړی دی، نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، آیا پیکینګ به د اسلام آباد ځای ونیسي؟ چین له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې اړیکې لري او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه هیواد هڅو ته شا نه ده کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونیانګ په یوې خبر پاڼه کې چې په اسلام آباد کې د چین د سفارت لخوا خپره شوې ویلي چې چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دواړه لوري دې خبرو ته تشویقوي. دا هیواد همداراز د پاکستان رول په تېره بیا د سولې د خبرو په مخته وړلو کې مهم بولي او هغه ستایي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې چین چمتو دی چې له ټولو اړخونو سره له نږدې همکاري وکړي او په افغانستان کې د روغې جوړې او یوې بشپړې او تلپاتې سولې هدف ته په رسیدو کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. د سولې د خبرو لپاره د چین چمتووالی یوې خواته، آیا د افغانستان حکومت غواړي له وسلوالو طالبانو سره له افغانستانه بهر په بل هیواد کې خبرې وکړي؟ ولسمشر غني په خپلو څرګندونو کې ویلي چې نور له هغو طالبانو سره چې جګړه نه غواړي د افغانستان دننه خبرې کوي. او آیا د طالبانو په مشرتابه کې وروستیو بدلونونو ته په پام سره طالبان به حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي؟ د طالبانو نوي مشر ملا محمد اختر منصور چې له ټاکل کېدو سره یو شمېر طالب مشران مخالف دي، په یو ډول د سولې خبرې رد کړي، خو که نوموړی بیا هم د پاکستان او چین په ګډون د سیمې د هیوادونو تر فشارونو لاندې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو ته په پام سره آیا د سولې مرکچان به د ټولو طالبانو استازیتوب وکړي او که نه؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خبرونه کې د چارو د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز، البته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د سیمه ییزو چارو له څیړونکي عمران زکریا سره څیړو. زکریا صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زکریا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا چین به وکولی شي چې د افغانستان په جګړه د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه ونډه چې ډېر سترګې ور اوړي ولوبوي او د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د دوهم دور خبرو کوربتوب وکړي؟
د چین کورنۍ پالیسۍ ته که وکتل شي او بهرنۍ پالیسۍ ته، چین یو اقتصادي هیواد ده او هڅه کوي تر څو خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړي. خو د دغه اقتصاد د پرمختګ لپاره لازمه ده او د دغه لویو اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره لازمه ده تر څو په افغانستان او په سیمه کې سوله عملي شي. چین په واقعیت کې کولی شي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې سره پر پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د سولې خبرو ته واداره کړي. خو په افغانستان کې د روانې ناامنۍ دا په ډاګه کوي چې ممکن په راتلونکي کې چین هم د افغانستان او د مخالف وسلوالو او د پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په برخه کې له هغه درېمګړي یا منځګړي رول څخه په شا کړي، ځکه چین ته دا څرګنده ده چې د پاکستان ګټې د افغانستان په ناامنۍ کې دي او پاکستان هېڅکله دې ته نه وادره کوي تر څو طالبان د افغانستان سره د سولې پر ټغر باندې کېنري. فلهذا چین کوشش کوي سی دغه د نوري باندې فشار راوړي، اما د پاکستان نوي سپینولۍ ته په کتو سره ممکن په راتلونکي کې دوی هم د دغه درېمګړي رول څخه په شا شي، ځکه د چین د افغانستان او د مخالف وسلوالو او د پاکستان ترمنځ د سولې خبرو اترو په برخه کې که چېرته د چین رول خاص ونه ځلېږي او پر دې باندې ونه توانېږي چې دوی دغه دواړه لوري سولې خبرو ته سره کښېني، نو ممکن د نړیو د هیوادونو پر وړاندې د چین هغه پرستیج هم راټیټ کړي. نو فلهذا چین هم د دې لپاره چې په راتلونکي کې د نړیوالو هیوادونو پر وړاندې خپل باور له لاسه ورنه کړي، نو دوی هم کوښښ کوي چې تر څو له دغه درېمګړي رول څخه.
بله زکریا صاحب، تاسو په دې وروستیو کې په پیکینګ کې د سیمه ایز امنیتي کنفرانس یو ګډونوال وئ، د افغانستان موضوع مو په دې امنیتي کنفرانس کې مطرح کړل، چینایي چارواکو سره لوړ پوړو چارواکو سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د چینایي چارواکو هغه مهمې یا سترې اندېښنې څه دي، ولې په دې برخه کې جدي قدم نه اخلي؟ تاسو وایئ چې چین په یو شکل قدم اخلي اما ډیر زیات پنګونه نه کوي د افغانستان د سولې په برخه کې.
بلې یوه پوښتنه چې په کانفرنس کې ما مطرح کړه هغه دا وه چې چین به وکولی شي چې د ګوادر او پروژه په پاکستان کې پلي کړي، نو یو شمېر یې په دې نظر و چې دغه پروژه به پلي شي، اما یو شمېر خلک د مدرکو تر څنګ دوی دا فیضباد ورسوله چې دغه پروژه تر هغې پورې چین نه شي کولی په پاکستان کې شروع کړي تر څو په پاکستان، افغانستان او په سیمه کې د سولې تضمین دوی ته ور نه کړل شي. نو دا ښکاره ده دغه لویو اقتصادي پروژو پلي تابه یوازې او یوازې په افغانستان کې او په سیمه کې د سولې د رامنځته کېدو په صورت کې عملي کېدلی شي. که چېرې په افغانستان کې سوله نه وي، په دې معنا چې په سیمه کې سوله نشته، سیمه نام نه ده او د سیمې د نام نه، په صورت کې چین نه شي کولی چې خپلې لویې اقتصادي پروژې پلي کړي. بل چینایان په خپله دغه اشاره کوي او وایي چې د افغانستان د سولې کلي امریکا او پاکستان سره ده. افغانان او خپل د نړۍ نور هیوادونه چې د افغانستان په نام نه کې ګټ په خطر کې دي، باید پر امریکا او پر پاکستان باندې فشار راوړي شي، ځکه چېرې په امریکا او پاکستان سولې ته وادار نه شي، د چین دغه منډې تللې هم بې ځایه دي او دغه هسې د وخت ضایع کول دي. فلهذا چین خپله کوشش کوي په سولې په برخه کې امریکا خپله غیر ولي او صادقانه رول وښیي تر څو دوی خپلې اقتصادي پروژې پلي کړي. دلته خو که موږ وګورو په سیمه کې د امریکا او د چین یو ډول اقتصادي سیالي هم روانې دي، ځکه د امریکا پرمختګ منځنۍ اسیا ته په دې صورت کې چین خپل ګټې په خطر کې ګوري، ځکه چین کوشش کوي چې د خامو موادو د ترلاسه کولو لپاره منځنۍ اسیا هېوادونو ته ورسیږي، اما د امریکا پرمختګ دوی ګټې په خطر کې کوي. او په دغه وروستیو کې د داعش په افغانستان کې د داعش حرکتونه چین هم یو ډول اندېښنه اچولی ده، نه یوازې چین بلکې د منځنۍ اسیا هېوادونه، لکه څرنګه چې په هغه کنفرانس کې زه موجود وم، د منځنۍ اسیا یو استازي نظروف په نوم هغوی خپله ډېره جدي اندېښنه څرګنده کړه. هغوی وویل چې کله چې دغه حرکتونه منځنۍ اسیا ته پراختیا پیدا کړي، نو تر ټولو په فرنټ لاین کې خپله تاجکستان قرار لري چې تاجکستان نام نه کېږي، او ورسره تر څنګه د چین سینکیانګ ایالت سرګرده پوځ لري هم یو ډول له خطر سره مخ کوي.
زکریا صاحب، د طالبانو دغه نوي مشرتابه ته په پام سره د ویل کیږي چې د مولا محمد اختر منصور اړیکې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره ډېرې نږدې دي. په وروستیو کې فارن پالیسي خپرونې د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې په اړه په یو مطلب کې لیکلي وو چې په طالبانو کې د چین سړی مړ شو. که طالبانو د هغه په مړینې سره یوه ضربه ولیدله، چین هم د هغه د مړینې یو بل بایلونکی دی. په دغه خبرونه کې دا چې ولې مولا عمر چین ته ډیر نږدې وو، ځینې دلایل راوړل شوي دي، ویلي دي چې مولا عمر چین ته دا ډاډ ورکړی وو چې په افغانستان کې به د چین په وړاندې تخریبي اعمالو ته اجازه نه ورکوي. البته د واکمنۍ په دوره کې دا ځینې تړونونه ممکن په پټه ښکاره کړي وي، او د چین هغه اندېښنې چې د اویغور مسلمانانو له کبله لري چې په ګاونډیو هیوادونو کې دوی ځالې پیدا نه کړي او له هغه ځایه په چین کې تخریبي اعمال سرته ونه رسوي، وایي چې مولا عمر دغه ډاډ چین ته ورکړی وو. د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور هغه اړیکې چې ویل کېږي د تورن ده چې له ایسای سره ډېر نږدې اړیکې لري، او دا هم باید یادونه باسو چې په پام کې وه د اورمچی له خبرو وروسته چین بیا د دوهم دور خبرو کوربه وي، خو دا خبرې د پاکستان اسلام آباد ته نږدې مري ته انتقال شولې. دغو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره آیا چین بیا هم پر د طالبانو په مشرتابه کې خپل نفوذ برخمن دی، او آیا هغه اړیکو ته په پام سره چې له پاکستان سره لري کولای شي چې قدم واخلي او د سولې پروسه یو څه مخته یوسي؟
تاسو روغی سکر وګورئ، په دغه خپل مدا اختر محمد منصور په خپل دغه تلیفوني پیغام کې وویل چې دغه کومې په دې وروستیو کې چې د سولې خبرې نه څخه خبرې روانې وې، دا هسې یوه لوبه ده او موږ په هیڅ شرط سره لوبې ته او سولې ته آماده نه یو. بله مهمه خبره دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ ضروري ته که وکتل شي، د افغانستان د امارت اسلامي او د چین ترمنځ یعنی که اړیکې حسنه ولې او په هغه وخت کې دوی یعنی کوم داسې سخت او یا جدي مخالفت نه درلودل. خو په اوس وخت کې په افغانستان کې د طالبانو تحریک تقریبا ورو ورو د پاشل کېدو په حالت کې دی. تاسې که وګورئ د القاعده سازمان د رهبر په لمنځه تلو سره د القاعده سازمان هم وپاشل شو، نو د ملا محمد عمر مړینه به هم د دې باعث شي چې د طالبانو تحریک یو څه په توټو باندې وویشي. بله مهمه خبره هغه دا ده چې ملا اختر محمد منصور داسې ښکاري چې د آی اس آی ډېر نږدې شخص ده، ډېر نږدې نفر ده، او دوی به په راتلونکي کې هغه د ټیټو پارک او ویشل شوی د طالبانو تحریک آیا رهبري کوي او که نه، دا هغه وروستۍ خبرې دي. خو زه فکر کوم چې چین چې په دې ونه توانېده چې د ملا محمد عمر په موجودیت کې د سولې خبرې یو څه هڅه ورسوي او په افغانستان کې دغه د سولې په پروسه باندې اغېزه پرې باسي، نو د ملا محمد عمر د ملا اختر محمد منصور په راتګ سره زه فکر نه کوم که چین به په دې وتوانېږي چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې دوی مخته یوسي. بله مهمه خبره هغه دا ده چې په افغانستان کې روانه جګړه یوه استخباراتي جګړه ده، ځکه د سیمې او نړۍ لوی قدرتونه دي استخباراتي جنګ پر مخ وړي. په دې مس عینات په کان کې د چینی کارکوونکو کار کوو، اما یو شمېر ګمارل شوې ډلې هلته قصدن او ارادتن ناامني جوړه کړله. فیاض چینی کارکوونکي دې ته مجبور کړل تر څو دغه پروژه په ټپه ودروي. نو ښکاره ده چې دلته هغه استخباراتي لوبې نه غواړو چې په هغو باندې ډېر رڼا واچوم.
مننه.
زه به په پیل په دا په ووایم چې د چین کې ونه توانېده چې ملا محمد عمر په موجودیت کې د سولې پروسه د بریالیتوب پړاو ته ورسوي، نو د ملا اختر محمد منصور په موجودیت کې به دوی هم ونه توانېږي چې دغه د سولې پروسه مخته یوسي او په افغانستان کې دغه د سولې پروسه د بریالیتوب پړاو ته ورسوي.
بلې مننه. بلې، د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د سیمه ییزو چارو څېړونکی عمران زکریا، له تاسو نه یوه دنیا مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. او اوس به یو اوریدونکی هم راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې آیا چین به وکولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه ولري یا مهم رول ولوبوي؟
بلې محترم نوري صاحب، تاسو سلام نورانې کوم څه ټول کوم کوم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
چون چې وخت کم دی موږ دا خبره مری قاری صاحب پښتو نیمه محترم نورې صاحب، زما نظر په دې باره کې دا دی، شاید دا اوریدونکي ځان ته ډېر نظر وي، خو موږ افغانان دا مسو شیدو سوي په اول کې اوس مشتي پکو. زما فکر تر څو چې د پاکستان دا تورمخې سیاست بدل نه شي دوګانه او تر څو چې نړیوال پر پاکستان باندې فشار نه وړي، واقعاً چین پر پاکستان باندې باقي فشار نه وړي، پاکستان نشي نه کوي چې طالبان وسولې ته حاضر کړي. یار به چین پر پاکستان فشار وړي، بیا به پاکستان راولاړېږي، طالبان به قانع کوي، بیا به نو د افغانستان د حکومت سره د ضعیفه دولت سره سوله کېږي.
یوه
خبره زه د کړو درته کوم،
مهرباني چې وخت کم لرو. مهرباني
نورې صاحب، یوه خبره زه درته کوم چې صلح اصلا درې جهات یې نه غواړي. صلحه یو جهات خو دغه د سولې دغه علي شورا چې ده پخپله دغه پخپله واقعي شورا نه ده، خپل معاشونه اخلي، که چېرې دوی معاشونه پر ضعیفانو باندې تقسیم شوي وای اوس په وختي سوله راغلې وای، دغه د سولې علي شورا واقعي شورا نه ده. او بله خبره دا ده چې زموږ په حکومت کې هم ځینې کړۍ شته چې اوس د ټوپک په شپېلۍ باندې پیسې پیدا کړې دي، اوس هم مخکې ټوپک په شپېلۍ پیسې پیدا کړې وي، اوس هم د ټوپک شپېلې ټومې لري. او بل طالبان په خپل په مابین کې قانوني اختلافات چې دوی اختلافات سره حل نه کړي سوله نه غواړي.
مننه، نظر مو واورېدل شو. یو بل اوریدونکی راغلو، ډېره مننه. مهرباني وکړئ یو لنډ نظر ووایئ، وخت کم لرو. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلې، مهرباني ده، د چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین د رول په ارتباط کې نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ لنډې ووایئ.
ریسپ تا تحقیقی همکار و محترم آوریزم که تا سلام و احترامات و اندیکم
و علیکم
زید بگیر قیدم جناب نوریسپ
له همدې سره زموږ اوریدونکو سره اړیکه پرې شوله. په هر صورت له تاسو نه ټولو نه مننه چې موږ ته مو ټلیفون وکړ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د افغانستان په جګړه کې د یو بل لوبغاړي د القاعده د مشر بیعت چې د طالبانو له نوي مشر ته یې کړی په دې هم یو څېړنیز راپور لرو، خو اوس بیا هم فریبه ظاهر سړیو ته راغلې. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به وړاندې کړي. مهرباني.
په کابل کې د هغې بهرنۍ میرمنې په تړاو پلټنې حساس پړاو ته رسېدلې چې نن سهار د کابل د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه فتلا په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه تخریب کړي او 8 تنه یې وژلي دي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د کابل بانک له اختلاس شویو پیسو څخه 380 میلیونه ډالره بیرته ترلاسه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پکښې ووژل سو، د مړو شمېر 18 تنو ته ورسېد. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. او د عراق صدراعظم په خپله اداره کې د اصلاحاتو د راوستو د یوې برخې په توګه د کابینې 11 پوستونه لرې کړي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی او اورک. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک خبری ساعت اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې نن یو بهرنی میرمن وسلوالو تختول. کابل امنیه قومندانۍ وایي د تختونکو په اړه څېړنې روانې دي. د پکتیا والی ویل پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او د پاکستان لورې کومې سرغړونې نه ترسره کېږي. دغه راز اوري چې د کابل بانک له 50 زیاتو پوروړو څخه د کابل بانک پخواني حسابونه تصفیه شوي دي. او د خبرونه کې د افغان خزینه سوداګرو د ستونزو په باب هم اوري چې وایي لاسي صنایعو ته هیڅوک پاملرنه نه کوي. خو بیا هم په د افغانستان کې د افغانستان د جګړې په موضوع کې تمکیږو. د جګړې البته د یو بل لوري د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په وروستیو کې په صوتي پیغام کې د طالبانو د نوي مشر ملا منصور بیعت اعلان کړی. خو د القاعده د مشر په دې پیغام کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او د هغه د مشر ابوبکر البغدادي په اړه څه نه دي ویل شوي. ایا له طالبانو سره د القاعده د مشر د بیعت اعلان د داعش په ګټه دی او که نه؟ په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د القاعده د مشر په پیغام کې د داعش او د دې ډلې د مشر په اړه څه نه دي راغلي، خو دا پیغام په یو نه یو ډول د داعش او د هغې اړوندو وسلوالو ډلو د دې ادعا چې وایي په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت جوړ کړی دی ځواب ګڼل کېږي. د داعش مشر ابوبکر البغدادي تیر میلادي کال د اسلامي خلافت د قیام خبره وکړه او په ډاګ یې د هغه په وینا پر نړیوال جهاد د القاعده شبکې مشري او تسلط رد کړ. د طالبانو له نوي مشر ملا منصور سره د بیعت په دې اعلان کې ایمن الزواهری د اسلامي خلافت د قیام لپاره له طالبانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا مطلب لیکونکی وایي د اسلامي خلافت په اړه د القاعده شبکې د مشر څرګندونې له هغو خبرو سره کوم توپیر نه لري چې د داعش مشر بغدادي کړې دي. ایمن الزواهری وایي چې د مسلمانانو لپاره به د چین د ایغور د کاشغر له خاره نیولې تر اندلسه پورې، له قفقاس نیولې تر سومالی او له کشمیر نه تر بیت المقدس پورې د اسلامي خلافت د قیام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. داعش هم ورته ادعا کوي او سره له دې چې په قفقاس کې کومه سیمه نه ده لانیولې، خو بیا هم دغلته یو ولایت د اسلامي خلافت د برخې په توګه اعلان کړی دی. له ملا اختر محمد منصور سره د القاعده د مشر باید به د طالبانو د نوي مشر دریس چې له خپل منځي اختلافاتو او د ملا عمر د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ دی پیاوړی کړي. خو له ملا منصور سره د زواهری د بیعت اعلان د القاعده شبکې لخوا کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا اعلان د القاعده شبکې د هغه دریس او بیعت پخلی دی چې پخوانی مشر اسامه بن لادن له ملا عمر سره کړی و. کتونکي په دې باور دي چې ایمن الزواهری پرتره دی چې له نوي طالب مشر سره خپل بیعت اعلان کړي بل انتخاب نه درلود، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې داعش د القاعده د سیال په توګه څرګند شوی دی. د داعش پلویان بیا په دې نظر دي چې له ملا اختر محمد منصور سره د زواهری د بیعت اعلان په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د نوموړي د بایت په معنا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی دی چین کولی شي د افغانستان پر سولې مثبت اغیز ولري ځکه چین د پاکستان سره ښې اړیکې لري. رحمت الله افغان لیکلی دی په افغانستان کې تر هغو پورې روغ جوړ نشي راتلی چې پاکستان له منځه نه وي تللی. یو بل اوریدونکي له هلمند محمد هاشم سولمل د مارجل ولسوالۍ څخه لیکلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی باید د پاکستان په وړاندې د دښمنۍ اعلان وکړي او د طالبانو پر ضد په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي. افغانان نور له سولې ناهیلې شوي دي. احمد شاهین هم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې د چین مرسته خای وکولی شي پاکستان وهڅوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې رغنده رول ولوبوي. تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو موږ ته پیغامونه راستولي وو. پیغامونه زیات دي، موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. خو بیا هم په افغانستان کې د سولې په موضوع کې تم کېږو. د کابل چاپي خپرونو ته به کتنه وکړو. اسدالله لودین د یو شمیر ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د پخواني مشر جنرال حامد ګل د مړینې اغیزو او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې جنرال حامد ګل لا ژوندی دی او دا هغه څوک دی چې د تیرو درې لسیزو اکثره افغان چارواکي ورسره یادګاري انځورونه لري. په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حامد ګل پر افغان چارواکو نفوذ درلود او د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کولو کې هم مهم رول ولوباوه. د سرمقالې لیکوال ویلي حامد ګل په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان له استخباراتي ادارې منځوي شوی و، خو زیاته شوې چې په سیمه کې اسلامي سخت دریځې په پښو ودرول. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ظالم مړ شو خو یوه ناوړه قاعده ورڅخه په میراث پاتې شوه. په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حامد ګل د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال افغان مجاهدین روزل او د طالبانو د حرکت بنسټ ایښودونکی هم و. سرمقاله لیکونکي ویلي حامد ګل د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوله او تل دا څرګندونې کولې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو د ځپلو وس نه لري او باید له هغوی سره سوله وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین او د افغانستان د سولې نامعلوم برخلیک. په سرمقاله کې راغلي پخوا داسې انګېرل کېده چې که طالبان سوله وکړي امنیت به ټینګ شي، خو لیکوال ویلي اوس چې داعش خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي د امنیت هیلې له خلکو اخیستې دي. د ورځپاڼې په باور اوس ټول هیلې چین ته دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رول ولوبوي او لیکوال وړاندوینه کړې چې چین به له طالبانو سره دویم پړاو خبرو ته زمینه برابره کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د انتحاري حملو لامل هم د پاکستان د دسیسو د دوام نتیجه ده. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبان پخوا امریکایي بی پیلوټ الوتکو هدف ګرځول، خو اوس دوی آزاد دي او له افغانستان سربیره په پاکستان کې هم حملې کوي. د ورځپاڼې په باور اوس ناامني د پاکستان پنجاب ایالت ته هم رسیدلې او که پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس وانخلي له خپل لمنې به اور واخلي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د پکتیا والی وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدې سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونې پکې نه ترسره کیږي. نصرت ارسلا ازادي رادیو ته دغه خبره یوه ورځ وروسته تر دې کوي چې خپله د پکتیا سرحدې سیمې متسفر کړی او ډیورن کرښې ته نږدې سیمې له نږدې کتلې دي. ښاغلی ارسلا وایي د جنوب ختیځ زون په کچه یوازې د پکتیکا په اړوند سرحدي سیمو کې د پاکستان د پوځ سرغړونې شته او دوی هڅه کوي چې د همدې زون والیان په دې اړه یوه ګډه غونډه جوړ کړي او د پاکستان په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. د پکتیا له والي سره بیا هم زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې سرحدي سیمو ته د سفر هدف څه و.
منگ دی سفر هدف داو چل تا تیر پروژه که جنگ پا سمکانه و جانه خیلی که تیر شو و بازی کورن بیزای شو منگ دا اغوی تا تسری ورکول دا پارو اغا بازی کمکونو چو اغا مرتا ورکول هدف دی سفر زینا اترسو بول خپل امنیتی زاکون اوستایو چو دوی دا اغا ولسوالی وج غرل و دی خلقی وج غرل ادې سره په څنګه کې موږ پټان ولسوالۍ ته لاړو. تاسو پوهیږئ چې زموږ سرحد د پټان ولسوالۍ کې هم دی. هلته موږ ګمرک هم لرو چې د هغوی د مالونه د پاکستان نه راځي. موږ غوښتل چې دې څارنه وکړو، کتنه وکړو چې د صفري نقطې سره چا خو تجاوزات نه دي کړي. نو الحمدلله د پکتیا د سرحد باندې کوم تجاوزات په ځای کې نشته دي او په هغې ځای کې چې کوم زموږ سرحدي ځواکونه پراته دي د هغوی مالونه هم جیګو.
بلې، تاسو ویل چې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په سرحد کې سرغړونې نشته، اما دا ویل شوي چې هلته پراته امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي. څنګه تاسو دغه ستونزه ولیدله؟
دې کې شک نشته. تجهیزات نو مطلب دوی هغه پوستې چې موږ یادوو، ځکه دوی په خپل لاس باندې بعضې پوستې جوړې کړې چې هغه لاسي پوستې دي. که سړی مقابل کې اخوا ته د پاکستان لوري ته وګوري نو هغه مجهز دي او کانکریټي ځایونه لري او تعمیرونه لري. نو واقعا دغه یو ستونزه که ورته وایي یا کمی ورته وایي چې د مرکزي دولت دې کې باید توجه وکړي او غوښتنه موږ کړې ده چې انشاءالله دغه بیان به هم پاخه کېږي.
بلې، دغه پوستې چې تاسو نږدې ولیدلې او وویل چې د پاکستان د پوستو په پرتله کمزوري دي، تجهیزات هم کم دي، څنګه دا موضوع مو له مرکزي حکومت سره شریکه کړه تر څو په دې برخه کې اقدامات وشي؟
واقعا دا موضوع موږ شریک کړی دی، په بار بار هم شریک کړی دی او هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې انشاءالله تجهیزاتو نه مطلب یو خو اسلحه او هغه بېله موضوع ده، ځکه چې هغه عمومي د افغانستان په سطحه باندې تاسو ته معلومات دی چې موږ کوم اسلحه او کوم تجهیزات لرو. یو دغه خپله د بردوباش د سربازانو چې په دې ځای کې کېږي په دغې باندې مشخص موږ خبره کوو چې دا څنګه په کار دي او هغسې امکانات باید دوی ته مساعد شي تر څو بور دوی په ارامه فضا کې او په حوصلې باندې خپل سرحدونه دفاع وکړي.
بلې، والي صاحب د غزون په سطحه باندې په پکتیکا کې داسې سرغړونې وشوې، هغه جګړه هم وشوله په سرحد سیمه کې انګور اډې کې تاسیسات جوړېږي، هلته ویل کېږي چې اوس هم تاسیسات روان دي، که څه هم ستاسو مربوط نه راځي، اما داسې څه اقدام په نظر کې لري تر څو همغږي شي له د پکتیکا له والي سره دغه راز د خوست له مقاماتو سره تر څو هغوی هم وهڅول شي او سرحد ته لاړ شي او دا تاسیسات له نږدې وګوري او په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
موږ یو هڅه کړې ده چې زون د والي صاحبان شریکه ناست ولرو، انشاءالله نږدې ورځو کې به ولرو. دغه مسایل به ټول مطرحوو چې موږ څنګه کولی شو په شریکه باندې دغه موضوعات او مسایل مخه ونیسو او مرکز سره په شریکه او په یو خوله باندې خپل دا مسایل مطرح کړو تر څو پورې هغوی اماده کړو چې دې مخنیوی وشي.
او په تېرو کلونو کې د پکتیا په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خوا توغندي راورېدل او توغندي راتلل د کونړ او ننګرهار په څیر، څنګه اوس ورځو کې داسې څه شته؟
تاسو پوهیږئ چې کوم درې میاشتې شاوخوا کېږي چې موږ راغلي یو، په دغه ورځو کې خو داسې چې موضوع داسې چې حادثه نه راغلې چې د افغان توغندي دې خوا ته ورول شوي.
د پکتیا له والي نصرت ارسلا سره په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو تحر لمسوونکو اقداماتو په باب مرکه ودی. وایي چې په وروستیو کې په سرحدي سیمې د دې ولایت سرحدي سیمې له پاکستان سره په پوله خوندي دي او هیڅ ډول د پاکستان لخوا د سرغړونو نښې پکې نه لیدل کېږي. پر وروستیو کې په افغانستان کې خونړیو بریدونو په تیره بیا په کابل کې وروستي خونړیو بریدونو ته په پام سره د افغانستان ځینې مدني ټولنو او عامو خلکو په دې هیواد کې د مخالفینو د وروستیو حملو په عکس العمل کې ویلي چې افغان سوداګر له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تر یو حده د دغو مدني ټولنو غوښتنې په ځای بولي. یو شی چې له پاکستانه ډېر واردېږي هغه درمل دي چې ویل کېږي کیفیت یې ښه نه دی. د کیفیت د درملو د نه واردولو موضوع هم په وروستیو کې ډېره مطرح شوې. په دې اړه به د څو تنو کابل خریانو نظرونه واورو.
زما نوم شیر بهادر. د دوایانو په رابطه باندې خو زه ښه اقدام بولم، ځکه چې د پاکستان نه چې کومې دوایانې راځي هغه 80% نه زیاتې دوایانې هغه جعلي راځي، بیکاره راځي، یا تاریخ تیرې وي، یا دلته دوی همداسې جوړې کړې وي، کوالټي خرابه وي. دوایانې خو مهمه خبره ده، دا خو که لوړ قیمت هم وي که د نورو هیوادونو نه راشي دا زموږ په ګټه ده.
پاکستانی دواگان خوب افغانستان چې چرادی هغه مفید ندی، ځکه هغه ډیر په کم کیفیت باندې افغانستان ته واردېږي او موږ د هغه تولیدات چې په افغانستان کې داخل کې هغه دواګانې جوړېږي د هغه نه استفاده وشي او بل هندوستان ډیر ښایسته دواګانې لري نور ملکونو نه د هغه نه وارد شي، ځکه با کیفیت هم دي. دا یو ډیره ښه خبره ده، ځکه راتلونکي لپاره به موږ په دې برخه کې په خپله خپه ودرېږو.
دواګان خو کې دې ګوره زمنګ وطن زمنګ چې دې وسمنګ ډیر کم په کارخانه لرو هغه دې کارخانه لرو چې دا غنه من خام مواد پاکستان نه ورو نو وزدلته دا دواګان بن شو موږ د په خام مواد چې نور مل ملکون نه ورو کې دې چې زمنګ افغانستان کې خپل داس تولید پیدا شي چې موږ د پاکستان نه کوم دوا کوم مشکل زمنګ حل شي دته
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، واگونی نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
آزادۍ رادیو اوري وړاندې اوري چې د کابل بانک له 500 زیاتو پورې وړو خپل حسابونه ان تصفیه کړي دي. یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار نشته. خو اوس به په کابل کې د ناامنیو په تیره بیا د سړي تښتونې د پیښو د زیاتوالي په موضوع کې تم شو. د کابل امنی قمندان وایي د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. د امنی قمندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنۍ میرمن نن سهار د کابل ښار د قلعفت الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. دې پېښې کابل ښاریان اندېښمن کړي او دوی امنیتي مسؤلین په بېغورۍ تورنوي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ زیاتې شوې او په یو ډول سره د احضاراتو په حال کې دي، خو بیا هم د ښار په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې یوه بهرنۍ میرمن وتښتول شوه. تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی، خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبع ده. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدي وایي دا میرمن د دوشنبه په ورځ سهار وتښتول شوه او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي عبیدي چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډېر ژر څرګنده شي. بل ورته د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال ګل آغا روحاني اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبه په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولی او له ځان سره یې بوولې ده. دې اژانس ویلي ګمان کېږي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسې کارکونکې وي. د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تبا چې د جی آی زایټ موسسې کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او له شپږونۍ وروسته د تښتونکو له منګولو وتښتید. په کابل کې د اختطاف او ترور دا پیښه نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښې شوي چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډېره یې عاملین نه دي موندل شوي. یو کال وړاندې د اسد په 9 د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلي سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین یې په تېښته بریالي شول. د قلیفۃ الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او میلمستونونه دي، یو کال مخکې د اسد په 20 وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډزو وواژه. د قلیفۃ الله د سیمې اوسیدونکي چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې له نږدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته حادثې زیاتې کړي.
په دې کوسي کې نن 9 یو کورولا سلو 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل. مسله کسان هغه د ودنې هغه خارجي انجلۍ په ګاډه کې واچول وتښتل. نن زما هم دا دي که دا حکومت د دې سر ونیسي.
سهار اته 9 وو چې دلته یو کسان ټول هلته جمع شو. ما چې ولیدې هلته یو ډاکسن ولاړ وو چې هغې کې یو ښځې د جرمن تابعیت وو، هغه د کسان چې اختطاف کوي هغه دې ځای نه اوړو او اختطاف ته.
په کابل کې په دې وروستیو کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسؤلین یې لامل د نفوس او بیکارۍ زیاتوالی بولي. خو د قلیفۃ الله غوندې کلیدي سیمه کې د یوې بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولي او وایي دا به هغه مافیایي کړۍ وي چې په یو ډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لوی څرنوالی وای تر اوسه د کابل بانک له 500 زیاتو پور وړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. لوی څرنوالی سرپرست نور حبیب جلال نن په یوې غونډه کې وویل چې دغه بانک له اختلاس شویو پیسو څخه تر دې مهاله 480 میلیون ډالر ترلاسه شوي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. قسیم سلم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو له پیله څه باندې 10 میاشتې تیرې شي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه له 500 زیات پوروړي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ خبر اعلان وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما
د هغو 220 کسانو له جملې څخه چې جدول یې موږ ته راکړل سوی، شاوخوا 50 تنه یې تر دې دمه د پولیسو په همکارۍ د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر سوي او د تصفیې د ادارې له لارې یې خپل پورونه تصفیه کړي دي، او د پاتې کسانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیتونه د پولیسو په مرسته جریان لري.
لی جلال ویل تر اوسه له اختلاسو پیسو څخه 480 میلیونه ډالر په نغدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستیو کې د کابل بانک 1550 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او ټولو ښاروالیو ته یې امر وکړ چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو بیا رابرسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي خو هغه ناکافي ګڼي.
زما
په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبي پرمختګ ښیي، خو د قناعت وړ نه ده، ځکه چې لا هم زیاته برخه پوروړي نه دي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي.
ښاغلی فخري وایي لا هم یو زیات اندازه اختلاس سوي پیسې نه دي ترلاسه سوي، او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسېدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواوو فشار راوړي څو پوروړي د پورونو ورکولو ته اړ سي.
ازادي راډیو اوري. او مخکله دي چې د افغان خزینه سوداګرو د ستونزو په باب راپور راوخلو یو نړیواله موضوع راخلو. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو د یوې برخې په توګه د کابینې 11 پوستونه لري کړي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت د له منځه وړلو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړپوړو څوکیو پورې رسېدلی او د عراق حکومتي اداره یې اغېزمنه کړې وه. تفصیل به یې له فریبا ظاهره واورو. مهرباني.
مننه. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې حیدر علیبادی امر کړی چې د کابینې د وزیرانو شمیرې د ژر تر ژره له 33 څخه 22 ته راکم سي. دوی وایي دا د هغه پروګرام یوه برخه ده چې ښاغلی عبادی د عراق په حکومتي ادارې کې د اصلاحاتو په هدف پیل کړی دی. ویل کېږي په دغه اداره کې فساد د لوړپوړو چارواکو تر حده رسېدلی و. په دې اقدام کې د صدراعظم د دریو مرستیالانو او څلورو وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلورو نورو وزارتخانو ادغام شامل دی. د بشري حقونو، د ښځو د چارو، د ولایتونو او پارلماني چارو وزارتونه د دغو اصلاحاتو په لړ کې له منځه تللي دي. د ساینس او ټکنالوژۍ وزارت له لوړو زده کړو او د ساینسي تحقیقاتو او روغتیا وزارتونه د چاپیریال له وزارت سره مدغم سوي دي. د صدراعظم دغه فرمان له مخې به د عراق د ښاروالۍ وزارت د دغه هیواد د ساختماني او کور جوړونې وزارت سره او د ګرځندو یا توریزم او د لرغونو آثارو برخه به د کلتور وزارت سره یوځای سي. عبادی د اصلاحاتو په اړه دغه پلان د اګست په 9 اعلان کړ او هدف یې د فساد له منځه وړل، د حکومتي چارو ساده کول او د خدماتو پیاوړي کول ښودلي وو. د عراق حکومت تر ډېره د خدماتو د کیفیت ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله تر انتقادونو لاندې دی. زرګونو خلکو په بغداد او نورو شیعه میشتو سیمو کې د حکومت زور خدماتو په اړه اعتراض کړی او له چارواکو یې غوښتي چې بدلونونه راولي. دغه غوښتنو وروسته له غزور وخیست چې د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني وویل چې حکومت باید د فساد مخه ونیسي. سیستاني د جمعې پر ورځ ویلي چې په قضایي برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او د دې غوښتنې په ځواب کې قضایي برخې ته ویل سوي چې داسې اقدامات وکړي چې خپله بېطرفي ډاډمنه کړي. وړاندې د یکشنبې پر ورځ د پارلمان یو شمېر غړو هم ویلي وو چې د پارلمان موندنې ښیي چې پخوانی صدراعظم نوري المالکي چې اوس د ولسمشر مرستیال دی د هغو کسانو په ډله کې دی چې په 2014 کال کې د داعش ډلې لخوا د موسل ښار په نیولو کې مسؤول دي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرد.
افغانی لاسی صنایع هم د نورو افغانی تولیداتو په څیر په دې وروستیو کې سوړ بازار لري. یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار یې نشته. جاپاني سوداګره میرمن هیروي یاسوی چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د یو افغاني شرکت مشره ده، ازادي راډیو ته وویل وروستیو سیاسي او امنیتي ستونزو د دوی پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغانی لاسی صنایع هم د نورو افغانی تولیداتو په څیر په دې وروستیو کې سوړ بازار لري. یو شمیر افغان ښځینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسی صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار یې نشته. جاپاني سوداګره میرمن هیروي یاسوي چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د یو افغاني شرکت مشره ده، ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیاسي او امنیتي ستونزو د دوی پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی.
د ښځو د لاسي صنایعو بازار اوس هم ستونزه لري. هغه څه چې موږ جوړوو په لوړه بیه تمامېږي. هغه لاسي صنایع او یو شمېر نور څه چې جوړوو اوس هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې دي. دا د دې لپاره چې په هېواد کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې تر دې وروسته له بهرنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي تر څو په بهر کې افغاني لاسي صنایع ته بازار پیدا کړي. همدارنګه د افغانستان د معلولو ښځو د تعلیمي موسې مشره میرمن شاداب وایي چې د لاسي صنایعو د بیو رالوېدو د دوی پر فعالیتونو باندې منفي اغېزه کړې او تولیدات یې څنګه چې شایي نه پلورل کېږي.
شراره په بڼ کې د معلولو میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یوه غرفه لرو چې هیڅ خرڅلاو هم نه لري. د بېلګې په توګه هغه جنس چې موږ په ټیټه بیه جوړوو څوک یې په 1500 افغانۍ هم نه اخلي.
نوموړي زیاته کړه چې د نندارتونونو نشتون، د بیو راټیټېدل، د بهرنیو اخیستونکو کمیدل هغه څه دي چې د دوی پر تولیداتو منفي تاثیر کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ښځینه سوداګرو د فدراسیون مشرې ګلجان زمري ازادي راډیو ته وویل چې د هېواد سیاسي او امنیتي وضعیت د نورو برخو تر څنګ د ښځو پر لاسي صنایعو هم منفي تاثیر کړی دی. هغې وویل چې تر دې وړاندې د نړیوالو ټولنو په همکارۍ او مرستې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره نندارتونونه جوړول.
موږ وینو چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. امنیتي ارګانونه زموږ سره د بازارموندنې په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه کوي. تقریبا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم د سکوت په حالت کې دی. یعنی د هېواد عمومي وضعیت په بازارموندنې باندې خپل تاثیر لري.
نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال دغه مرستې کمې سوي چې له امله یې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته سوي دي. میرمن ګلجانې زیاته کړه چې دوی به په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې 15 اروپایي هېوادونو کې د لاسي صنایعو په نندارتونونو کې هڅه وکړي تر څو د افغان میرمنو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په وروستۍ یوه لسیزه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان میرمنو د ظرفیت لوړولو په برخه کې په میلیونونو ډالر مرسته وسوه. دا په داسې حال کې دی چې د ښځو چارو، سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو او یو شمېر نورو غیر دولتي ټولنو هڅه کړې چې ښځینه لاسي صنایع ته وده ورکړي تر څو له دې لارې د افغان میرمنو اقتصاد پیاوړی سي. په تېره سه باندې یوه لسیزه کې هڅه سوې چې د افغان ښځو لاسي صنایع نړیوالو مارکیټونو ته لار پیدا کړي.
او اوس هم یو ځل پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو د مهمو مسایلو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین هڅه کوي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې دوهم دور خبرو ته زمینه برابره کړي. آیا چین د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای نیولی شي؟ په دې اړه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د سیمه ییزو چارو څیړونکي عمران زکریا وویل چې د پاکستان سابقې ته په پام سره چین په دې برخه کې ډېره پانګونه نشي کولی. په کابل کې نن یوه بهرنۍ میرمن وسلوالو تښتوله. د کابل امنی قومندانۍ وایي چې دغه بهرنۍ میرمن چې د جرمني تبعه ده د تښتولو د پیښې په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلی دي او ډېر ژر به نتیجه معلومه شي. د پکتیا والي وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او د پاکستان لوري کومې سرغړونې نه ترسترګو کېږي. د کابل بانک له 500 زیاتو پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. او یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار یې نشته. خبری ساعت له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو پوري اوريدلای شي د ازادي رادیو خبرونه د غراز په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 صفو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوريدلای شي د انټرنیټ لارې مو هم صافه او وازي اوريدلای شي په انټرنیټ کې د افغانستان اوسمه په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي اکسونه هم د افغانستان له مختلفو سیمو په ویب پاڼه کې شته د غراز ځینې ویډیوګانې هم په ویب پاڼه کې شته د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم مهیروي فیسبوک پاڼه شیبه په شیبه اپډیټ کوو یا نوی کوو او هلته هم په زړه پورې مطالب لوستلی او کتلی شئ